افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. مخکې له دې چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه پیل شي، پیل دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو چارې عملي چارې رسمن پیل شي. د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې له ارکس څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخون د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیایي پروژو د پرانستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېد. د خبر پاڼې له مخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماري سیمې ته په سفر ولاړ چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرانستلو په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نل لیکې وسوه 400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د ګازو دغه نل لیکه چې له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان ګاز تر هند پورې لیږدوي. تمه ده چې د ګازو دغه ستر نل لیکه به په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او هم به دا هېواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هارس د جمهوري پالو پر کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د دوحې د تړون له کبله انتقاد وکړ او هغه یې وتر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هارس بیګال ترامپ سره په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیستله او دواړو د یو بل پر پالیسۍ او سختې نیوکې وکړې. میرمن هارس وویل ترامپ ادارې هغه مهال د دې خبره له یوې تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو او متحدو ایالتونو ترمنځ موافقه د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 لاسلیک شوه. میرمن هارس همدارنګه پر ترامپ له دې کبله هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو مشران کمپ ډیوید ته وربللي وو. د هغې خبره هغه ځای ته چې د امریکا د ډیپلوماسۍ مهم ځای دی او په دې کار سره ترامپ د امریکا د ډیپلوماسۍ اهمیت درناوی ونه کړ. خو ترامپ د هارس انتقادونه رد کړل او هغه سیاسي انګیزه وبلل. په دې تلویزیوني مناظره کې چې د آی بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، دواړو کاندیدانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهار له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورسله هغه چې د اسرائیل پوځو منلچ په لیدي زغړه کې د پوځیانو په دزو کې خایي و امریکایي فعال وژل شوی و. امریکایي جګپورو چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل وغوښتل چې په لیدي زغړه کې پر خپل عملیاتو کې بدلون راوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګمان کاوه چې د آیسونور آیزګي ایګي وژل یو پیښه و، خو د بهرنیو چارو وزیران تون بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هغه به دلیل او د نه توجیه وړ پیښه یاد کړه. خو بایدن خبر اعلان ته ویل داسې ښکاري چې دغه وژنه تصادفي و او زیاته کړه چې هغه د پیښې په ځای کې یو دم پیدا شو او په نښه شو، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن له لندن څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د دې پیښې په اړه د څېړنې او عیني شاهدانو څرګندونو دا واضح کړي چې هغه بې دلیله او په غیر معجه توګه وژل شوی او زیاته کړه چې هیڅوک باید په اعتراض کې د ګډون په خاطر ونه وژل شي. شپږشت کلنه ایګي چې د ترکیې تابعیت هم درلود د تیریونې په پای کې په لویدیځ غاړه کې د یهودي میشځایونو په وړاندې چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني دي په یو لاریون کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو وژل شوه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
تازه دی رادیو درنو ریتونکو او زموږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحاک خبرونه ته هرکلی کوم. وړه مورز د سپتمبر 8 د سواد نړیوال ورځ واچې سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي، خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې ده یو کنه او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنی وکړي او مطالعه وکړي. په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولای شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤول وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د ښوونځي استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جانې، خبرونه ته ښه راغلی، زمونږ غږ اورې؟
السلام علیکم.
السلام علیکم الیجانې، څنګه یاستئ؟ خپرونې ته ښه راغلی. په سر کې که تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د مطالعې زمینه اوس څنګه ده؟ د پخوا په څیر ښځې اوس هم لیوالتیا لري له مطالعې سره او که نه؟
ډېر زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیک هیل تاسو ته، ټولو قدرمندو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې ښځې ډیرې زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې ښځې تعلیم ته او همدارنګه مطالعې ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمینه نه ده برابر کړې.
مننه ډیره زیاته هیلې جانې. زهیر، تاسو به را سره په خبرونه کې یاستئ، که دا راته ووایئ چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لرئ، د خپل فعالیت په هکله راته لږ لنډ وغږېږئ.
اغلی سال اغلی سهار کوم کو تاسو ته تاسو پرونی ټول او ریجن کو نیو ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمنګ دا آنلاین کتابتون څه دی؟ نو می هم کتابتون څه کار دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی؟ د 2014 کال راهیسه فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډیر من فعالیت کړی دی. لس کال څنګه بل لري؟ زمون په کتابتون ویبسایټ کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې ده هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دری، اردو، انګلیسي او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډېر ښه. وای جانه، که دا فقط په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې د پخوا په څیر اوس هم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي اوس هم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی سره له خمرغه زه د کتابونو سره ډېر وخت راځي سره کار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتونونه دي یا کومې کتابخانې دي، د هغوی سره مې هم مخه شته، ځینې ملګري پکې شته، ځینې خپلوان پکې وو. له بله مرغه باید ووایم چې پخوا هم یعنې کتابونو سره خلکو هغه سې مینه نه درلوده لکه څنګه چې پکار. زما هدف دا دی چې تر ډېره حده پورې چې موږ به کتابخانو ته تللو، نصاب کتابونه به ډېر خرڅېدل. صحیح ده، بعض ځوانانو ډېر خلک ځوانانو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل، یا چې د تیرو لسو کال راهیسې چې ما کوم کتابونه لیدلي، حتی ما خپله هم لوستلي دي، زما ملګرو او خلکو ته زما مخه وه. دغه د ځان جوړونې کوم کتابونه چې دي ډېره زیاته مخه وه، دا ډېر زیات لوستل کېدل. او ادبیاتو کې ناولونه، کیسې، ناولونه هم ډېر مینه وال درلودله، لکه د نصیر احمد احمدي ناولونه. ځینې نور لیکوالانو ډېر ښه کتابونه لیکل او چاپول، او هغه به خپل لوستونکي درلودل. خلاصه دا چې په ډېره کچه باندې پخوا هم کتابونه خلکو نه لوستل، او له بده مرغه ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلوده هغه نوره راکمه شوې ده.
فکر کوم عزیزي صاحب هم را سره په خپرونه کې وصل دی. عزیزي صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
ډیره مننه د تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته او میلمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول بخښه یاست.
علیکم سلام عزیزی صاحب، په سر کې کراته وایي چې د کاغذي کتابونو لوستل مو خوښیږي که ډیجیټلی؟
ولا کتابونه د ناراحتۍ او د راحت په لحاظ چې سړی وویشي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه پخپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نه سو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي، نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعې ته ولاړ سو، پی ډي اف پیدا کړو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې که په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کېږي چې یو خو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنایي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا ده چې هغه کینډل چې ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي هغه وسایل هم په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ډي اف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي کوي چې هغه سترګې په تکلیف وي. نو طبیعي ده یو خو دغه کاغذي کتابونو سره د موږ تاسې د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه چې مطبعه اختراع شوې ده، کاغذ جوړ شوی د لغ رئیس انسانان ورسره بلد دي، نو طبعا د هغو مینه له سړي سره ډېره وي.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. حلیمی صاحب هم په خپرونه کې را سره دی. حلیمی صاحب خپرونې ته ښه راغلی. په سر کې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستئ، نو مطالعې ته تاسو کومه لاره انتخاب کړې ده؟ د افغانستان نه بیرون هغه ځوانان چې دي فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لږ سخته ده، ستونزمنه ده چې لاسرسی ولري، تاسو کومه لاره انتخاب کړې او کومه تاسو ته اسانه ده؟
کتاب ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت از مال لپاره پدې ده چې هغه د سترګو مشکل پېښي او هم سړی ورسره راحت نه وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کومو شرایطو کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي. که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلک زموږ ارزوګانې زموږ انتخاب هغه مطالعه کول، هغه څخه وروسته تفریحي کتابونه دي چې هغه باید په کومو شرایطو کې او څه وخت مطالعه شي. ولې په دې وروستیو کې متاسفانه هغه شمېر ځوانان چې له هېواد څخه بهر دي په فزیکي ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډېره سخته ده. بیا کله چې دوی په آنلاین ډول کتابونه لولي یا پیدا کوي هغه نو یو رقم مزاحمت پیدا کوي. که ته چېرته په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګورې یو څوک درته زنګ وهي یا مثلا ورسره راحت نه، ولې که کتاب دي په لاس کې ورکې اړه په کتاب کم ځای پورې چې دي مطالعه کړي نشان پکښې ږدي، دا خپل طبعا هم خوند لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکي ډول کتاب مې په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم کتاب سره ډېر راحت دی، ولې په کمپیوټر کې هغه چې خوند نه سم ورڅخه اخیستلی یادښتونه نه سم ورڅخه اخیستلی لکه په خپله سي فزیکل له کتاب سره یم.
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې، تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي، په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې د نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو کچې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي. خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې موږ د نجونو پر مخ بندې دي. حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلات سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي، او هغوی په دې باندې فکر دي چې نه اوس نور وروسته د هغې څخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده، او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، داسې که چیرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي، ښه کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي، یو ښه چې وشو کولی په خپل ځان باور زیات کړو، په ژوند کې ناهیلي نه شو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري. چې دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاسته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وضع نه شي، هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو انجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي، یا یو پیاوړی انجینر شي، یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي د هغې په اړه مطالعه هم وکړي. ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم هم خو نشم کولای، ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو، اوس هم خیر تاسو ته به بیرته را وګرځو. اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب، تاسو خپل مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړي دي، که دا راته ووایي چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره یې شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کړي؟ هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي؟
د شوق مسله داسې ده، که څوک له کتابونو سره یا له هرې برخې سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم. او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په اړتیا یې پوهیږي چې دی باید مطالعه کم، نو د هغو لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول ښه خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کیږي چې سړی په نور مطالعه باندې عادت کړي، او بیا په یوه خاصه برخه کې، په یوه خاصه حوزه کې، په یو خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدي مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه ده چې له یو داسې چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي، او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي چې مثلا د تا د فلسفي کتابونه خوښېږي، د تا په دین کې مطالعه خوښېږي، فرض کړه په نورو اجتماعي برخو کې، په ارواپوهنه کې، نو په خپل ذوق باندې، په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه دته ښه ښکارېږي، یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره، له شاعرانو سره، یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي. نو د خپل علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي، او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلا څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کیږي، نو بیا ښه دا ده چې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا ده چې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه ور وانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي، نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولی شي. لکه تاسو چې په اول کې وویل چې ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت شي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه شوې وي، او هغه د کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو، او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره د سر د خلاصېدو لپاره یو انګیزه ولرو. ځینې خلک تاسې تاسې له اجتماعي یا سیاسي اوضاع ډیر متاثر سي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم. دا د ما په نظر خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات چې دي عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي، مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات په راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی، نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض که د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، دا د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړي ته انګیزه ورکولای سي. که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چورته او هغه خپل بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتي د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې کله کله بحث کېږي، ماته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چاته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو ولوستل موږ د یو کار د یو پیټې په توګه د یو بار په توګه نه پیشنهادو، بلکې هغه چاسې انګیزه مړاوې ده، څوک چې مثلا په خپله زندګي کې په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان داسې باید ترلاسه سي. دا اوس داسې ښکارېږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه تلولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولای سي د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. سې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکیږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده، نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی دی، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه شوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض یې که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی سو، لوستلی سو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده داسې هم وروزل سي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته راوړي د هغو مخه هم په یو بل
خبرې به پې وکړو. اوس په لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب په پلورنځای لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوئ او کتنا تاسو آنلاین ډول لرئ، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هم هغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هم هغه لیوالتیا پاتې ده او کنه؟
اغلی صحت اول زبه دا خبره کوم زمنګ آنلاین کوم کتابتون چې دا پلورنځای نه ده. البته کاینده کې ورته پلان برابر شو، نوال ډېر لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې په خارج مملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي، کېدای شي دا مازون خو یا نور رسیتونه غوندې موږ دا سهولت پکې برابر کړو. خو تر اوسه پورې زمنګ کتابتون چې دا په مکمل ډول وړیا ده او دا کتابونه پکې نه پلورل کېږي. زما مخکې د کابل پکې کوم د فزیکي شکل د کتابونو د پلور خبره وکړله. موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو، خو البته ملګري خلک دوستان د خلکو سره مخه شته او کله کله به هلته تلو او هلته به کېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله دا فرق وي. نو پر یو حالت پر داسې خلک شوی چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما ویلی دا خبره ځان تکراروم، کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک شپږ کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه کتابونه مې واخیستل. یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف سلنګي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب هم اخیستو. او خلق سره هغه خلق چې د مطالعه سره لکه بيخي ډېر زیات علاقه لري ډېر زیات مینوال دي دا هغه شوق ډېر زیات دی هغه خلق کتابونه باندې پیسې ورکوي کتابونه مخلي وخت مو تور کوي لولي او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان دا هغه کتابونه شکل بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کیږي یا خرڅول کیږي یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډېر زیاته مینه لري، کوم د شعرونو ټولګې ډېر انتخابوي، داستانونه ډېر انتخابوي، لنډې کیسې ډېر، کومه کټګوري کې ځوانان ډېره لیوالتیا لري؟
دا درې کټګوري شته چې لکه شعرونه اخیستل کېږي. شعرونه خو تاسو پخپله ګورئ دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډېرې زیاتې شوي دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو ځای ولی دی. پخوا هم یو خو بېخرې دي شوي، نو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه دی یا شاعران دي یا تر نمونه اورېدونکي دي یا یو څوک سره نوم کوي نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي. همدارنګه د ناولونه کیسې خو زه چې شخصا زما کومه تجربه د خپلو ملګرو نه د خپلو خلکو نه هغو خلکو سره زما مخه ده هغه تر ډېره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي، مشري څنګه وکړو، رهبري څنګه وکړو، څه ډول کولی شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولی شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو. نو ټول هغه کتابونه چې دغه محتواګانې لري یا دغه معلومات دا کنټکس لري دا تر ډېره پورې د ده ځوانان ډېر علاقه مند، ځوانان ډېر زیات لیواله دي. او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان واړی چې قدم باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا زمینه وګړي نه برابرېږي. کتابونه سره دغه انډول لیکي چې کتابونه دغه موضوعات رخلي او کوشش کوي چې هغه عملي کړي، هغه په خپل ژوند کې تجربه کړي او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیرګذاره شخصیت ولري. همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه یا د مفاهمې په اړه خپلې ډېرې کتابونه لولي، کډول خوین اواز شي، کډول شي عام خبرې اترې وکړي. نو دغه کتابونه ډېر لوستل کېږي.
ډیره زیاته مننه بهیر صاحب. هیله جانې تاسو هم زما غږ اورئ. تاسو نه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډیر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې لپاره؟ هغه محدودیتونه اوس شته په ښځو باندې؟ یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپلې تجربې نه کراته څه وایي؟
ډیره زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه ما خپل په آنلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم، ورسره د هغې څخه موږ به د آنلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس مې ورکوه. نو په دغه برخه کې یعنی انجونې چې هغه ډول باندې چې آنلاین درسونه وایي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولی شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ وګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولی چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي. نو د هغې له خاطره بیا یو څوک مجبوري کې چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړي، ځکه په هغې وخت کې بیا یعنی د هغې انټرنیټ کم وهي، نظر په دومره چې د کتابونو قیمت کمه زیاتره وخت لوړ وي د کم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
تلمونږ سره پرې شوه، اړیکه مولمون سره پرې شوه. ور بسو عزیزی صاحب ته. عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیږي؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لرې کړي دي؟
بلې اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یوه اندازه خلق جنی بیریږي او یو اندازه خلق یې ردوي. خو دا یو واقعیت ده چې نړۍ د ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کېږي. ډېر وسایل اوس داسې جوړېږي، لکه مخکې ما د کنډل یادونه لږ وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه یې هم ډیجیټل ده، کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خوب ول او ډیجیټل رد کړو. په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي، ورکه دایم سي، وړل کېدایم سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل حواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پوهېږم نور ځوانان یې دغسې کوي که نه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړه کېدای سي، په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای سي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا وروخوا ته په یو تحقیق لګیا یو، خو ځانته خبره ده. خو عموما موږ انټرنیټ، موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس یو فکر کوم اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایله لیده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هغه وخت لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي، هم یعنی تر اوسه پورې موږ ته د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنې مطالعې خلک کم دي، او مطالعه نمایي اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصه هم یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په ماغه شیانو باندې، په ماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایي ور وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلی سو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په اصطلاح. خو دغسې کلي خبرې، نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسي. مثلا دا معلومه اوسي په افغانستان کې اوس 2% خلک سوشل میډیا کې بې ځایه لګیا دي، او 2% په ځای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2 نه کوي. زه معمولا په دغسې بحثو کې له دې سره ډېر موافق نه یم چې یو څوک خپل نظریه یا خپل تنبلي د یوې نظریې په حیثیت، یو ریسرچ د نتیجې په حیث وړاندې کړي. مثلا که ته یو سړي ته ووایې چې هغه ډېره مطالعه کوي، هغه درته وایي چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډېره شوې ده، تکړه له خپل شرایطو، له خپل اعضاء متاثر. نو عمومي سي ګورو، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډېر مصرف کړي دي، سطحي توب ته هم روان کړي دي، او له مطالعه هم لري کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولي کې وای 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 دومره وخت لري کنه ته کړي ده، دا به څنګه لولم؟ نو یو سړی یو دوه ای فور صفې په اندازه پوسټ نسی لوستلای، هغه به د ویل جوړان ته تمدن تاریخ څه ولولي ستوار لستو کړي.
ډېر زیاته مننه عزیزي صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ اورئ. تاسو د افغانستان نه بهر راوتی یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډېر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډېرې مطالعې سره شوق و، کتاب لوستلو سره شوق و، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته وویل چې تاسو باندې دغه وخت او دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربو نه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، تحولات او بدلونونه په سره لدې چې په نورو شرایطو باندې هم اغېز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تبان ډېر اغېز لري. یو شمېر ځوانان چې نسبتا پخوا ته د کتاب سره، د تحصیل سره، د زده کړو څخه شوق کم شوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې شوی دی، او دا یو طبیعي خبره. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه شو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کړو، او د یو پلان له مخې مخته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کې، کله به نه کې، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کړو، او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولی د دې سره یو شی چې زه ډېره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي الته ډیره مطالعه او کینوي خبرې زده کینوي څه زده کی. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات بدای سي ځوانان په پیسې نه لري چې کتاب رانیسي. اقتصادي مشکلات ولري د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډیره زمینه نه وي مساعده. خو دوی کولای سي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، هڅې پر د فیسبوک، ټویټر، په انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډیر څه کولای سي، نوي څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات شته، ستونزې شته، دوی نسي کولای چې کتابونه ترلاسه کړي. خو ولې کولای سي چې زده کړې وکړي، کولای سي چې یعنی یو زمینه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای سي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې بحث وکړي. یو بله اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهېږو په کوم سن کې کوم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځه چې میلیونر سو، اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري. ولې یو ځوان دا ولولي، بیا پر ځان زورنه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناول د شعر د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل سي، خو په مقابل کې ګټه څه ده؟ یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تیری، بیا په آخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوي. یوازې یا خفه کېږي یا لږ خوشحالېږي. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سین پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کوم سین کې باید کوم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب سي او ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهېږي چې دا شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهېږو چې په کوم عمر کې کوم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کوم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کوم کتاب مطالعه کړي، کوم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو، کوم د ذوق د مخې کوم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنې ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکې دي څه وکړي. یعنی زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروښي چې په کوم عمر کې کوم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته ووایئ چې یو کس چې مطالعې سره شوق لري د هغې انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو چې دا خبره کوي چې یو کس چې د مطالعې سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هماغه برخې کتابونه پیدا کړي. او یو بله خبره چې موږ له ځینو برخو سره لږ په مخ لاړې سي، بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لږ کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ژبه څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساینس څخه فارغ وي یا له فزیک فارغ وي، ډیر کم خلک د سیبادرته هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات په صحیح ډول وکارولای شي. نو یو وجه دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونه ته ډیر ځله نه کوي، هغه ډیر ځله تنګونکي دي. لازمه دا ده چې ادبیات عام سي، ادبیات داسې عام دي چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلې وي، سقل کړي وي. انسان د خپل احساساتو سترګې نه سي پټولای. موږ هر ورځ یا خفه یو یا خوشاله یو، او که موږ زده کړه هم کوو موږ به په یو دغسې عاطفي حالت کې یو، په داسې احساسي حالت کې به یو، چې موږ به دې ته آماده یو چې ذهن هم یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. له هغه بعد موږ دې ته آماده کېږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو که موږ ماشوم کور کې وهل ټکول خوري یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري داسې کتابونه نه لري چې د ده ذوق ورسره وروزل شي ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي یو مصر تندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیات دی یا د شعر دی ولې غوږ نیولی نو هغه به بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي د ما په نظر سې په کومو برخو کې موږ لږ پڅ پاتې یو د دغو دغه پرمختګ راته لازم ده او هغه برخې چې لږ مخکې دي لکه اوس مثلا زم کله کله دې ته متوجه سوی یم چې په افغانستان کې مشاعرې ډېرې دي او دونه ډېرې نو یعنی نوې په کار مګر موږ د انجینرانو موږ مثلا د ارواپوهانو دا هم دا د فارغانو کوي د فیلسوفانو دغسې یوه غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پرېږدم او نن هلته ولاړ شم نو د هغو برخو لږ وده راباندې لازمه ده او د مطالعې پیسه کې زه پخپله کله کله بیخي خبره نه لرم زه وایم یو سړی چې له کتاب سره مینه لري هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې ولاړ شي کتاب راواخلي فقط د مطالعې څرنګوالي کې موږ یو چا ته مشوره ورکولی شو ته کوم کتابونه یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې دغه یو څو لکه فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی ووایي دا یو ادیب لیکلی ده فقط ادبي موضوعات دي دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویدوي یعنی باور وکړئ چې د هرې سطحې لوستونکی اثر ځینې کولی شي او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره یوه ښه نسخه ده نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده ډوډۍ بالکل ضرورت ده خو د خوراک په طریقو باندې سړی چا ته ویلی شي چې مثلا د پلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده د پلاني ښه نه ده نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده او کومې برخې چې وروسته پاته دي د هغو وده لازمه ده او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی ممکن د طب دغه کتاب یې دغومره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب تاسو ته به بیا هم راشو هیله جانه په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي خو خیر هیله جانې که زما غږ اورې دا راته ووایي چې تاسو اوس په اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس و مطالعې په برخه کې تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوئ او دغه تقسیم اوقات د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړئ ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري د دې تر څنګ ک هغه نجونې یا هغه میرمنې چې تاسو غوړي هغه ته دا وایي چې دغه د دې تر څنګ په ځوان کې تاسو مطالعه ته څنګه د وخت جوړ کړئ
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي مطالعه کول ته هم باید وخت ولري باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هره برخه باید پکې شامله کړي او هر برخې څخه باید کار واخلي زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم هم دې تر څنګ په مکتب کې هم درس ورکوم خو دې تر څنګ چې مهمه خبره ده هغه مطالعه ده زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم بېلابېل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي دته په لومړي سر کې یو انسان باید وګوري چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري مثلا زه خپله ما په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډېر زیات معلومات ترلاسه کړم او همدارنګه ډېر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو ښه ویناوالي وکړو مثلا دغه برخه سره ډېر زیات شوق او علاقه لرم نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډېر شوق او علاقې سره وکړم او ماته ډېر یعنی خوندوره تمام شي زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مخته لاړ شي نو اوس وخت کې زه مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو سره وکړم، هر ښځه باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي. نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې د یوه صفحه هم مطالعه وکړم، دا یوه صفحه کولی شي زما ځوان ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بېلابېل اړخیزه مطالعه لرم، په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر ښځې لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري، دا ډېره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې داسې کتابونه مطالعه کړئ چې خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ. وروسته د هغې څخه بیا هغې ښځه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي، که هر ډول کتابونه وي، بیا مطالعه کړئ. نو د هر ښځې لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي. هر څومره محدودیتونه ور باندې وضع شوي، نو په کور کې تاسو خاصو کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړي در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شي په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړي. نو مهمه خبره د هرې ښځې لپاره هم دا ده چې خپل وخت، خپل پلان ګذاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغې کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تېرولو لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان ګذاري ولري چې هغې کې مطالعې برخه هم شریکه کړي. ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، انسان د ذهنیت جوړولو لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډیر ښه مثبته انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځني ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کوي مثلا ډیر زیات مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمن مطالعه کړم، وخت په تېرېد یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغې وخت کې باید مطالعه وکړي. نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې، د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي؟ ایا داسې کومه لار تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو، کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغېزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغېزې کمې کړي، نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهم او ضروري خبره ده که چېرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم که نشئ پیدا کولی انټرنیټ ته لاسرسی لري، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري، علاقه لري، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د پورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، موږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو موږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، موږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، موږ پر مخ یعنی کتابونه موږ باندې نه چل شوي. موږ کولی شو دې لار هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپل دام ورکړو، خو مهمه او ضروري خبره هغه ده ته هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لري، که د طب برخه وي، که د ژورنالیزم برخه وي، که کومه بله برخه وي، نو تاسو دماغ ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. زهیر صاحب، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوي چې د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي.
ګوره، دا د کتابونو مسله چې ده، زه فرسټ پوښتنې ته راځم، هغې نه مخکې غواړم یو مقدمه کړم. دا کتابونه پرتی ده خپل یو صنعت دی یا بلدستي ده، لکه څنګه چې هند سینما انډستري لري ډېره کامیابه ده، همدارنګه د کتابونو
هم یو خاص صنعت دی، یو خاص پروسه ده. لیکوال نه لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي، کتاب لیکي، بیا کتاب چاپي او بیا کتاب بازار ته راځي. د هغې درسته کتاب دپاره بازار موندنه مهمه ده. کتاب لکه هغه باندې مختلفې غونډې مهمې دي، په هغه باندې سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې، دې لپاره کمپاین مهم دی. نو په دې شکل کې په عموم کې په ټولو کې د کتابونو فرهنګ، کتابونو د لوستنې فرهنګ دا عامېږي، د خلکو ورته پام کېږي. او که کتاب د چا ذوق په حساب باندې برابري، د چا د اړتیا په حساب باندې برابري، هغه کتاب اخلي او هغه لولي. تاسو پوښتنه څه ډول مور او پلار دغه برخه کې خپل رول لري، یا هغوی څنګه کولی شي لکه کورنیو کې ماشومانو سره، ځوانانو سره کتابونو ته هغوی تشویق کړي؟ اول خو ښه خبره دا ده چې وړکتوب نه داشي، د وړکتوب ټول نه هغه بېخي ساده حفاده ده چې په کور کې د کتابخانې دپاره یو ځای باید برابر وي، یا یوه الماری، یا یوه کوټه، یا یوه ساحه. دا د کتابخانې ساحه ده. هر ماشوم، هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري، چې هغې لپاره خاص ځای جوړ شوی دی، هغه ډیکور شوی دی، هغه برابر شوی دی، هغې باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ورته لولي، هغه ته دا د ارزښت یو شی ښکاري. او هغه خپله هم دې ته هڅېږي چې مهاجه کله د طرف ته لاړ شي او کتاب راواخلي وګوري. دا د کتابونو د برابرېدو خبره ده. کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو، مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد، د بچي، که لور ده، که زوی ده، دا کتابونه ولولي، نو ماشومتوب ته به د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابروي. مثلا هندوستان کې، په پاکستان کې، په نور مملکتونو کې د ماشومانو لپاره ډېرې ښایسته کیسې دي، د ماشومانو په الفاظو باندې، د ماشومانو په ادبیاتو باندې کتابونه چاپېږي، او د هغې ورقو باندې، د هغې کاغذ باندې هم د هماغه چې مصرف کېږي، هغه رنګه کاغذ وي، په هغه کې تصویرونه وي، په هغه کې چارټونه وي، په هغه کې لوبې غوندې وي، چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال ولي، یا هغه کسان چې دا کتاب چاپوي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغه کتابونه چاپولی شي. نور ښه خبره دا ده چې ډول ځوانان خپله داسې یو هڅه وکړي، د بوک سرکل په نامه باندې دا ډېرې عام غونډې دي، د بوک، د کتابونو دایره، یا د کتابونو مطالعه. ځوانان چې کتاب رخلي، د څو ملګري، پنځه ملګري، شپږ ملګري په اونۍ کې یو ورځ وکاتي، راځي په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستلی دی، هغه اخص ما د کتاب نه کړی، هغه څه ما په دې کتاب کې زده کړي دي، یا انتخاب دی، یا د هغې ستاینه، د هغه د خپل ملګرو سره شریکوم، ملګري لولي او هغوی هم خپل نظرونه ما سره شریکوي. نو زه به خپل خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار لپاره ډېر زیات ضرور دي. خدای دې یو ټولنیزه هڅه غواړي، او په دې کې په لیکوال باندې هغه کس چې کتاب چاپوي، زه چې په کومه هدف پورې ګورم، ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي، چاپي، چې بس همدغه وخت کې د هغه کوم داخلي سټیسفیکشن چې دی، یا قناعت چې دا ځان ته قناعت ورکړي، ما خپل کار وکړو، ما خپل کار بشپړ کړو، مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی. لیکوالي پروسه ده، لیکوالي دوامداره پروسه ده. کتاب چاپېږي، کتاب بساري، کتاب کامیاب دی، کتاب څه ډول اغېز لري، د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري، په دې شکل باندې مطالعه عامېدلی شي، مطالعې ته کار کېدلی شي، او موږ ډېر ښه ذوق خوندان کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتو نه. زید صاحب ډیره زیاته مننه. د فیسبوک پر پاڼه آریان ګوربز لیکلی دی چې له میلمنو نه وپوښتئ چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو. په دې اړه عزیزی صاحب، که تاسو ځواب لرئ، زموږ د لیدونکي ته، زموږ د کس ته، د ځوان ته چې د خپله پوښتنه کړې چې میلمنو نه وکړي، که تاسو ځواب ورته لرئ نو مهرباني وکړئ. عزیزی صاحب، فکر کوم عزیزی صاحب په لاین کې را سره نشته، یا تخنیکی ستونزه رامنځته شوې. حلیمی صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ حلیمی صاحب، تاسو د دې ځوان په ځواب کې څه وایئ؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو.
ډېره مننه، دا ډېره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوستي ځوانان، هغوی چې مطالعه سره مینه لري، یا د کتاب او د قلم خاوندان دي، هغوی باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوې غواړي مطالعه شوکي، زده کړې شوکي، باید د چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغوی وهڅول سي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای، د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو، ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږېږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق شي چې وکولی شي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې منځپانګه دې لنډ په خپل پیج پاڼه باندې ولیکي چې نور ټول ورڅخه اغېزمن شي. ولې د یوه ښه چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د میندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپېریال رامنځته شي، په دې علمي چاپېریال کې به موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسېږو. ولې تر ټولو ښه به دا وي چې د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ شي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وشي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وشي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپېریال به کله مساعد وي، کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علم، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نشو کولی یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. کپلنډ ټکو کې په اخر کې دا سوال هم راته ځواب کوي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ کپلنډ ټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکي او لیدونکي واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعاً له افغانستان سره فرق کې ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم، نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینې کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورښیي چې دا کتابونه په ادبیاتو په برخه کې دي، دا د مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري، د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناسي او ماشوم هم طبعاً هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخوانی داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعاً ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعاً خلک په هغو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چا ته منتظر یې، هم خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کېښل کې سیاسې وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوی کړي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یوه هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري؟ ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
ولې صحت لنډه ټکو چې خپل کې خبر مهم ده، صحه ده مطالعه ډېر زیات رول لري. یو خبره باید وکړو، نن سبا دا خبره نشته چې تاسو ته تلیفون سي ماستر یا ډاکټر، مهمه خبره ده چې دوامدار مطالعه کوي که نه کوي، دوامدار زده کړه کوي که نه کوي. زده کړه د کتاب نه کوي، د فلم نه کوي، که د خپل شخصي ګرځښتونه مشاهده نه کوي، زده کړه مهمه ده. څو خبرې زیات مهمې دي پر ځان باید موږ ته واخلو. د انټرنیټ بحث چې موږ ټکنالوژي بحث چې موږ کوو، نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د ارتفیشل انټلیجنس په اړه ډېر زیات ضرور دی. د موږ د مطالعې کې ډېر زیات کومک کوي. کتاب لنډیز سره خپل کتاب پاړه د مختلف خلکو تبصرې ولې داغې نه مختلف نظرونه راټولوي. مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي. موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعې سره ځان بلد کړو. دا ښه خبره ده چې کتابي مطالعه هغې ته ډېر زیات د حافظه کې پاتې کېږي، د خلکو پلاسو کې چې دا ورسره فعاله پاتې کېږي. مگر ڈیجیٹلی مطالعہ یا برقی مطالعہ انقلاب مصنوعی ذرکہ ہر مکمل شکل باندھ بدل کر ڈیجیٹلی یا برقی مطالعہ سبزان بلد اول داغ استفادے طریقوں چیٹ جی پی ٹی دا اسپیپ سافٹ ویئر ہمدار اندر دا کو پائلٹ دا دیر سافٹ ویئر جمع کر حکومت کے زمین اور اپلیکیشن میں جب چلے پروانہ کے منگ یاد کرے مثلا کتابوں آن لائن کتابوں میں بلبل کا نام ہے اپلیکیشن میں چخل کو تغیر کتابوں نے اڑان دکھائی یوٹیوب کسی نے چلنا جی کہ ہم یا کتاب ایک پلی پلی شکل تھا پلی پلی ہم اتنا آورے غجیب کتابوں نے سبا ڈیر جا کے موت دے چخل کے کاش خانہ کی تکلیزم کیا ہوئی اب یہ اس سے خبر ادا کو دیر خلق ہوئی چیزوں مطالعہ پر خاطر نہ سنکا والے اجتماع تو ماحول برابر نہ دے یا زور سره برابر نه مګوره مطالعه او عادت دی او ذوق دی او
زمونږ د دې برابر دی مننه ظهیر صاحب وخت زمونږ ډیر کم دی په بخنه سره ډیر زیاته مننه
زمونږ عادت چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کول او خپل پیغام
رسول ډیر مننه ډیر مننه ظهیر صاحب کورم ودان ل نقیب احمد عزیزی وحید ظهیر او زلمی حلیمی او هیله شمس ډیر زیاته مننه چې زمونږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړه تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او د ډیجیټل پانو نه ولیدل او امریدل او ازادي رادیو سلرو ساته تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي خدای پامان.